ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. خو د طالبانو حکومت د راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیا څنګه مرستیال پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. د ایران یو چارواکی ویلي تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 8 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دی د هلمند مایدې له مخې په کال کې باید ایران ته 1,000,000 متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویل د هلمند مایدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې وایي په 2022 کال کې اعدامونه د 13-15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. ایران په دې برخه کې له تر ټولو مخکې شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درې هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادی رادیو د 15 دقیقه بحث مو زنوری اس نوری هر کلای کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو تر منځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی نی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21 چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوی و کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډیر ښکیل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9 د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروسته کې ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیځ د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته در شو. د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه د لومړنۍ سفر او زکه تیر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه زم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مسلسن د قطر ډیپلوماټیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوې. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لږ سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو سوال ته ځواب وایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظ قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل وکړي. دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت عنوان هم مطرح کېدای شي.
مننه ستانکزای صاحب. د سیاسي چارو شنونکی سعید ذاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستانکزای صاحب هم ورته اشاره وکړه، قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کرا شو دغه سفر ته. قطر د سولې هڅې مخته یوړې د طالبانو او د امریکا ترمنځ، لکه څنګه چې مخکې ستانکزای صاحب هم اشاره وکړه، له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی. د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالی شي په عربي نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره؟ تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودې هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرم وبلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن ستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې او د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازې نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستلی. او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو، دا ټول زما په باور دا د امریکای په اشارات او دستور و. نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي، دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي او دا شخص فعلاً راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او اوس صدر اعظم دی، دا لومړنی وار و چې داسې راغی او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کېږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو. نو امریکا چې دا حالات ولیدل نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاري کړو او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره.
چې ګواکي طالبان کدا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منولو لپاره یا د لپاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنیزه صاحب، قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي، له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي. د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی، یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
نو د کتاب اشاره وکول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړې، هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی. نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کېږي، په دې معنی چې که چیرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکې د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي، ټول اروپایي هیوادونه، کاناډا، استرالیا، د امریکې په شمول، دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت له لارې رسوي. راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی، زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي، په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه، د دوحې د تړون لاسلیک، دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو ښه رول پکې ولوباوه. خو یوازې دا باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې، نور لوبي کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بناند دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. اما راوړو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا وویلې په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به هم د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله سنگزه صاحب، مننه. هم دغه ورستی برخه تکراش و هم دغه مسئله ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و، د کندهار کې د رئیس الوزرا و نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. ساده سپ تاسو ترازو کراشو همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته د کابل پر ځای کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل. دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دو پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کراچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نور ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عمل ته. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکي یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني. او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې دوی تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح د هغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حیاتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ته ځي. کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره هلته انتقال کړی دی؟
ګورې که داسې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخت ده، په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی. دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سازاد صاحب د خبرو سره په دوام، چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه و نیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول سره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه استلا په کندهار کې استقبال وک، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتل، صدر اعظم دی قطر ته، دا ډیر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه طالبان خودخواهی ثابتوي، او له بل خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنزه صاحب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډېر وخت مونږ درلود، خو یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي راته، چې په نهایت کې آیا قطر به وکولی شي چې طالبان د ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زبګ نه کوم پلانډه موده کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف او متنوع متناقض فرامین او صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوي دا پلان شوي خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادګۍ سره دا مسایل خلاص کړي، او غربیان او امریکایان هم فکر نه کوم په بشري حقوقو په ارتباط سره هلته چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېر ورته په اولویت کې وي. اولویت کې د هغوی لوی ستراتیژي ګانې دي، پوځي ستراتیژي ګانې د پاکستان وضع په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نه کړي. د چین دپاره د مسئلې مغلقېدل دا د امریکایان دپاره اولویت لري، او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسئله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسایل یا هغه د داعش مسایل او د القاعده مسایل دا مسایل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خوانی استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسره ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان. ساده سپ تاسو درزو مخکې سانزي سپم په خبرو کې اشاره ورته وکړه، او تاسو هم اشاره وکړله د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سانزي سپ ورته اشاره وکړله چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی، او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، د قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
پته را شکه چې زموږ او تاسو په حساب باندې مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هیواد صدر اعظم مستقیمن د هغې نه الوزي او په کندهار کې کوزیږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزاونه وکړي چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې نه دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لاند لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولې چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونه چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصاً زه په خپل ځل ډیر په تدیر بیر پورې دا شکل لرم چې د حتی ژوندون د لاس ډیر په خاور کړ، لکه څنګه چې مولا محمد عمر خپل سره دوه کاله پټ ساتل او دغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرس سره فرمانونه صادرېدل دغه په نامه باندې غز مافیات دفاع وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په کوچلاق په لویه باندې چاودنه کې کم تر کمه 55 د دې په منځ کې په اصطلاح اوژن شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون لرلی نو د دنه لوړ پورې نور
کمی چارواکی راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري پردې پر خپل ولست یو ځل د پاره هم نه دروږي په وخت کې ظاهر شو پیغام ورکو نه پاختر کی او خپل هم یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل د پاره د جرأت او جسارت د نه دی چې خپل ولست ظاهر شي نو بنا انده ټول شکونه چې یو د بل پټی کیږي اسره د فیصدی په لحاظ تر نوې پیندې نه فیصد پورې شاید شک ترتیبی چې د شتون نه لري خدا د کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې د کنټرول د ساتل ده او په دغه وسنی پیړۍ کې
دی ورسته پښتنه ډیر وخت نه لرو مخې مې لستانځي سمنم د پښتنه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو قطر کوچنی هیواد ده لکه چې مخې لستانځي سمنم ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزوان جنو د کار او زده کړې په برخه کې
پټوله کې د دستورات د بلچادي قطر فقط خپل رول لوبي لکه استاذي چې امریکای ټاکلو دا یو استاذ دی په خونه رول تر ډیره بریده پورې د پاکستانو په سینه او سنه رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا قطر په لاس کې دی او دا د امریکای په دستور کې اما دا ټول منډیګانې کدو یو وغواړي چې د شایان پولیسي دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده حقیقت دا ده چې د غلوبه یو ډول اوګدیږي او ډول کیږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي افغان ولس سو استفاده شوی دی دا فقط د ناسالم رقابت تو د پاره مونږه ټول زجر د دونه لسیزو کې ګالي غوسم د چین او د روس او د دوی ترمن د ناسالم رقابت په اساس د کشالی رامنځته کی د چې بیرته طالبان ته ځان رنجدي کوي امریکا فقط یو ځنې لامل دا ده چې بعد چین مخه ډبه کی بعد روس مخه ډبه کی چې د دوی لاس نور وګد نشي تر د ګرمو بو پورې زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده امریکا په کم شکل چې تعهد کړه او په هغه شکل باندې بعد عمل کړه وای لکن لوبي تر شاشه ته روان دي نو لبره مرغه واز دی پی استخباراتي لوبه ده
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ زنوري اس نوري ل تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه اوري
جان وړي لې نو